د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساته خبري مجله کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کوو، خو په سر کې جناقا لکوزي ته وګورو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا ولا چارواکی وای د زرمت ولسوالۍ په چاودنه کې د ملي پوز یو لسرتیری ټپیان شوی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر وای له اړوندو ادارو څخه یې غوښتي چې د ژمي له رسېدو مخکې باید مربوطو سیمو ته مرستې ورسوي، او د امریکا د پوز د ترانسپورتي چارو قمندان له ازبک چارواکو سره خبرې کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وای چې په زرمت ولسوالۍ کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې د ملي پوز یو لسرتیری ټپیان شوی دی چې د ځینو حالاتې د اندېښنې وړ دی. د پکتیا د والی ویان محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل که دا لارۍ هدف ته رسېدلې وای نو یو انساني ناورین به رامنځته کړی وای.
شاوخوا لس تنه چاودیدونکي توکي په دغه لارۍ کې ځای پر ځای شوي وو. که دغه لارۍ هدف ته رسېدلې وای او یا دغه کنډکټ درنه شوی وای، دا به یوه ستره انساني فاجعه رامنځته کړې وای.
دا هم ویل چې حمله کوونکی د ملي پوز د یو سرتیری لخوا پیژندل شوی و، همدا د دې سبب شو چې خپل هدف ته ونه رسیږي. خو تر دې مخکې د پکتیا د والی د مرستیال ښاغلي منګل په حواله ویل شوي وو چې په دې حمله کې د ملي پوز 45 سرتیری ټپیان شوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي چې په حمله کې یې 14 بهرني سرتیری وژلي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې مشر ډاکټر دایم کاکړ وایي له سکتوري ادارو او مرسته کوونکو موسسو څخه یې غوښتي چې د ژمي له رسېدو مخکې باید خپلې مرستې اړوندو سیمو ته ورسوي. د ښاغلي کاکړ په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه له 500 ډېرې ولسوالۍ ممکن له ستونزو سره مخامخ شي او د ژمي په موسم کې د لارو د بندېدو امکان شته. په میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وردګو ولایت د والی دفتر په ویلامی کې ویلي پیښنن سهار هغه مهال وشوه چې وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د ملکی خلکو په یو موټر حمله وکړه. افغان حکومت وایي چې افغانستان د آسیا د ډیالوګ او همکارۍ د ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس حامد کرزي د دې ټولنې په غونډه کې چې په کویټ کې جوړه شوې ګډون وکړ او افغانستان ته د غړیتوب د ورکړې لامل یې مننه وکړه. دا ټولنه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوې او هدف یې د آسیایي هیوادونو په اقتصادي او فرهنګي برخو کې هلې ځلې دي. دا ټولنه چې 3 غړي لري د غراض له تروریزم او طبي مصیبتونو سره د مبارزې، کرنې، ترانسپورټ، ټکنالوژۍ او بشري منابعو سکتورونو ته د پراختیا ورکولو په چارو کې مرستې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په تاشکند کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن ویل د امریکا د پوز د ترانسپورتي چارو قمندان به ازبکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به خبرې وکړي. د امریکا سفارت په ویلامی کې ویلي ټاکل شوی چې جنرال ویلیام فریزر به نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او دفاع وزیر کابل بردیف سره وګوري او افغانستان ته د ازبکستان له خاورې د شمال د ترانزیتي لارې د اړوندو مسلو په اړه به خبرې وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د غیر محاربوي موادو انتقال د قرغزستان د ماناس هوایي اډې له لارې کوي. ټاکل شوی چې دا اډه د 2014 کال په پای کې یعنی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته وتړل شي. پاکستانی چارواکو په وروستیو ورقامو کې ویلي په تیرو 15 ونیو کې د مونسوني سیلاونو له امله لږ تر لږه 415 کسان مړه او له 1 میلیون زیات خلک زیانمن شوي دي. د پاکستان د طبي مصیبتونو د مبارزې اداره وایي د سپتمبر میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې له 2,16,000 زیات کسان سرپنا او موقتی کمپونو ته اړ شوي دي. دا اداره وایي له 4,50,000 هکتارو څخه زیاته زراعتي ځمکه هم سیلاونو زیانمنه کړې ده. د سولې نړیوال استازی لغدر ابراهیمی وایي د سوریې 19 میاشتنۍ شخړه ممکن ټولې سیمې ته اور واچوي. ابراهیمی چې په بیروت کې خبرې کولې دا هم وویل د سوریې بحران یوه ډېره سخته عملیه ده، خو ډېر لږ چانس شته چې یو اوربند په دې هیواد کې یو دایمي حل رامنځته کړي. ابراهیمی زیاته کړه چې د مشته به لاړ شي خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د یو کمیسیون مشر پاولو سرګیو پنهیرو چې په سوریې کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنه کوي وایي دا بیره پیدا شوې په سلونو هغه بهرني اسلامي بنسټپالي چې دا مهال په سوریه کې دي په دې هیواد کې د یو ډیموکراتیک دولت د جوړولو لپاره نه جنګیږي، بلکې دوی خپله د بنسټپالنې اجنډا پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د کمیسیون غړي وای له مراکو څخه څرګندېږي چې بهرني وسلوال د سوریې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون له 11 هیوادونو څخه د هیواد ته تللي دي. د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د امریکا د سفارت د ودانۍ له یوې برخې څخه نن وروسته له هغې خلک وویستل شول چې سفارت ته په پوستې کې د ناپیژندل شوې محتمه یو لیک ورسېده. د سټاکهولم پولیس وایي عاجل ځواکونه سفارت ته رسېدلي او له کارکوونکو سره همکاري کوي. د امریکا د سفارت وایان جف اندرسن وایي دوی او سویډني چارواکي د یوې احتمالي امنیتي پیښې په اړه تحقیقات کوي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د بشري حقونو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي داسې بریښي چې د لیبیا یاغیانو معمر قذافي ته وفادار زیات شمېر جنګیالي په خپل سر وژلي او دغه راز یو کال مخکې د قذافي د رژیم د ړنګولو پر مهال په خپل هغه هم وژلی دی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د یو ډیکټاټور مړینه په سرت کې خوړنه انتقام تر سرلیک لاندې یو راپور کې د 2011 کال د اکتوبر په شلمه د معمر قذافي د ژوند د وروستیو ساعتونو جزئیات چې هڅه یې کوله له محاصره شوي ښار څخه وتښتي خپاره کړي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي دا راپور یې د موبایل ټلیفونونو د تصویرونو او مرکو پر اساس برابر کړی. د بشري حقونو د څارنې سازمان د عاجلو چارو رئیس پیتر بوکایرت وایي شواهد ښیي چې مخالف وسلوالو په سرت ښار کې د قذافي د موټرو له کاروان څخه د نیول شوو کسانو لږ تر لږه شپږ شپېته تنه په خپل سر وژلي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان زیاتوي د جګړې د قوانینو پر اساس د نیول شوو جنګیالیو وژنه جنګي جرم دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل چې جناقه الکوزی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې جرګې څخه د چهارشنبې د ورځې له غونډې څخه په دې اعتراض وتل چې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال او د اضطراري حالاتو د کمیټې مشر پکې ګډون ونه کړ. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د ژمي د رارسېدو له امله لرې پرتو ولایتونو ته د مرستو د رسولو چمتووالی ښودلی. د افغانستان په میلیونونو خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. دا څرګندونې نن د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکو کړي پاړه یې رپورټ لرو. که وختو د افغانستان پاړه نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او په روانو انتخاباتو کې د نوموړي د سیال مترامني ترمنځ مو د تېرې شپې د تلویزیوني مناظرې په حال هم خبرو. دا د ازادۍ راډیو د لومړنی رپورټ راخلو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې جرګې د چهارشنبې د ورځې له غونډې څخه په دې اعتراض وتل چې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال او د اضطراري حالاتو د کمیټې مشر پکې ګډون ونه کړ. دوی ویل چې له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د کمیټې مشر محمد کریم خلیلي د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره باید دې غونډې ته ورغلی وای. د دې وکیلانو یو بل انتقاد دا و چې ولې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیټې د هېواد جنوبي ولایتونو ته د ژمي لپاره خوراکي او نور لازم مواد نه دي رسولي. په دې اکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د دې جرګې په غونډه کې د اضطراري حالاتو د کمیټې د مشر او د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د نه ګډون په اعتراض له کریم خلیلي نه وغوښتل چې د دې کمیټې مشري پرېږدي. یو شمېر وکیلانو د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه له دې عمله تحریم کړه چې د بیړنیو پیښو د کمیټې مشر کریم خلیلي د ژمي لپاره د دې کمیټې د تیاریو په هکله د ځواب ورکولو لپاره دې غونډې ته حاضر نه شو. د ولسی جرګې غړی حمیدالله توخی او زهرا زبلی وایي ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي په دې برخه کې خپل مسؤلیت نشي ادا کولای نو باید له دې دندې استعفا ورکړي.
کماوین صاحب هم دون ځان تر ټول ملت په نمایندګانو شرمیږي. بیا خو لازم نه دی چې دی بیا هم د اصرار د کمیټې رئیس پاتېږي. بیا دې دی استعفا وکړي چې موږ سوالو اصرار کمیټې راپور ته به یو وخت هم په دغه رقم باندې کښېننم تر څو چې خپل په دې وزیرانو کې یو مسؤل نه شي. لاغه موږ پوښتنه وکړو چې معاون صاحب دوه مسؤول یې زه خپله د اصرار د کمیټې راپور
مخکې تر دې هم په ولسی جرګه کې د کریم خلیلي د نه ګډون له امله وکیلانو سخت غبرګونونه ښودلي وو. هغو شاوخوا دوه کاله مخکې هم د اضطراري حالاتو د کمیټې له مشرې نه د کریم خلیلي د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. هغه مهال په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي وو چې ولسی جرګې ته د ولسمشر د مرستیالانو غوښتنه د هېواد د اساسي قانون پر خلاف عمل دی. خو وکیلان وایي چې نن دوی کریم خلیلي د ولسمشر د مرستیال په توګه نه بلکې د بیړنیو حالاتو د کمیټې د مشر په توګه د ځواب ورکولو په هدف غوښتی و. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې غونډې ته د اضطراري حالاتو د کمیټې مرستیال، د فواید عامې، کډوالو چارو، کرنې، عامې روغتیا وزیران او د یو شمېر نورو اړوندو ادارو چارواکي راتلونکي ژمي ته د تیاریو نیولو په هدف راغوښتل شوي وو. د وکیلانو یو بل انتقاد دا و چې ولې دې کمیټې د هېواد جنوبي ولایتونو ته د ژمي لپاره خوراکي او نور ژمني مواد نه دي استولي. خو د بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې 90 میلیونه افغانۍ په ژمي کې د افغانستان 34 ولایتونو ته ځانګړي شوي دي.
د دې لپاره چې په ژمي کې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو د دې اړتیا ده چې باید ولایتونه یو څه پیسې ولري. موږ 34 ولایتونو ته 90 میلیونه افغانۍ ولېږلې، 2895 متریک ټن اوړه 1200 هغو ولایتونو ته د لېږدولو په حال کې دي چې له ګواښ سره مخامخ دي.
د بیړنۍ حالاتو د کمیټې مشر او غړي په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوي و چې افغانستان په ژمي کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینو سیمو ته د ډېرې واورې د ورېدو له امله لارې بندېږي. که څه هم افغان حکومت وایي چې ټولو ولایتونو ته یې د پام وړ مرستې رسولې، خو خلک وایي چې باید دا مرستې لا ډېرې شي او یو ځل بیا د تېرو ژمو ستونزې او ناخوالې په ځینو لرو پرتو سیمو کې تکرار نه شي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د ژمي د رارسېدو له امله بیا لرې پرتو ولایتونو ته د مرستو د رسولو تیاری ښودلې. د دغې ادارې مشر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال زیان رسیدونکو هغه ولایتونو ته چې خطر ورته متوجه دي 80 میلیونه افغانۍ لیږلې تر څو په بیړنیو حالاتو کې ترې ګټه واخیستل شي. د کرنې وزارت هم ډاډ ورکړی چې د ژمي د رارسېدو لپاره یې په لرې پرتو ولایتونو کې بشپړ تیاری نیولې. د موضوع تفصیل له کابل اسدالله لودین وړاندې کوي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره تاییدوي چې د سړو ولایتونو اوسیدونکي په تیر ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو، خو وایي چې سږ کال یې د ستونزو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. د دغه ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی به د خوړو د نړیوال سازمان او اړوند وزارتونو په مرسته د ژمي له رارسېدو د مخه سړو ولایتونو ته کافي مواد انتقال کړي. نوموړي چې د پیښو د خطرونو د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د هیواد څخه باندې 50 ولسوالۍ په ژمي کې له خطر سره مخامخ وي.
52 ولسوالۍ از جمله 480 ولسوالۍ زیات
د 300 ولسوالۍ ولډلې څخه کابو 250 له خطر سره مخ دي. د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې تړل کیږي، خو مونږ هیله مند یو چې له پیښو سره د مبارزې اداره وتوانېږي چې دوی ته د اړتیا وړ مواد انتقال کړي. مونږ په پرله پسې هڅو دا همغږي رامنځته کړي چې سکهال مرستې او په سمته وګوبې
شي و بهتر توضیح صورت.
کاکړ زیاته کړه سعودي عربستان او روسي هم ژمنه کړي چې د ژمي لر رسیدو د مخه به دوی ته یو اندازې غنم او نور خوراکي مواد ورکوي. لا طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د محلي د هیواد لر پرتو ولایتونو ته 80 میلیونه افغانۍ لیږلي تر څو په بیړنۍ حالاتو کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت هم وایي چې د ژمي لپاره چمتووالی د تیر کال په پرتلا دوه برابر زیات شوی دی. د دغه وزارت د بیړنۍ حالاتو مسؤول زیا احمد عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې په لرو پرتو ولایتونو کې زرګونه ټنه غنم ځای پر ځای کړي او په خبره یې دغه بهیر اوس هم دوام لري.
در ولایت بامیان این سال ما در حدود 3216
تن سکل مونږ په بامیانو کې 3214 ټنه غنم لرو. په دایکوندی کې به 3000 ټنه، په بادغیس کې به 2000 او د بدخشان د سلورو ولسوالیو لپاره به 4000 ټنه غنم ولرو چې دا مهال د ځای پر ځای کېدو په حال.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره هر کال د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکوي، خو د ژمي په مهال بیا د سړو او لرې پرتو ولایتونو ډېر اوسیدونکي د خوراکي موادو له کمښت څخه شکایت کوي. د خوراکي موادو کمښت په تیرو څو کلونو کې د سرپل، بدخشان، غزنی او سمنګان ولایتونو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي سخت وځپل او حتی داسې راپورونه خپاره شول چې هغوی د وښو خوړلو ته هم اړ شول. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي د ژمي د رارسېدو نه مخکې لرې پرتو ولایتونو ته د یو شمېر خوراکي موادو او پیسو د استولو ته بیا لري. د افغانستان په میلیونونو خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. دا خبر بیا د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د خوراکي موادو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. د خوړو د نړیوال سازمان استازي وایي د افغان بزګرو د کوپراتیفونو له پراختیا سره به مرسته وکړي. په دې اړه خان محمد سین تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د کرنې زوړ او دودی سیستم، د اوبو د بندونو نشتوالی او نامنی هغه لاملونه دي چې میلیونونه افغانان د بیوزلۍ له ستونزې سره مخ کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ترسره شوو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9 میلیونه خلک د فقر له کرښې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت مرستیال غنی غوریانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د محصولاتو زیاتولو ته پلانونه ترتیب کړي، خو د اوبو رسولو د سیستمونو رغول یې ډېرې پیسې او وخت غواړي.
وظیفه ما موضوع تنظیم آبیاری داخل مزرعه است.
زموږ دنده په کروندو کې د اوبو تنظیمول دي، څو د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسو. د اوبو رسولو په سکتور کې پانګه اچونه کمه شوې او موږ کافي بودیجه نه لرو چې دا سیستمونه په پرمختللو سیستمونو واړو. دا ډېرې پانګې او وخت ته ضرورت لري، خو بیا هم پلانونه لرو.
د دې وزارت چارواکو وویل په هیواد کې 1.5 کلنو جنګونو تر ډېره ځایه د اوبو رسولو هغه زاړه سیستمونه هم له منځه وړي، او سره له دې چې د رغولو لپاره هڅې روانې دي خو کافي نه دي. د اوبو برېښنا وزارت چارواکو وویل په وروستیو 100 کلونو کې د اوبو رسولو په زرګونو بندونه جوړ کړي، خو له نړیوالې ټولنې بیا هم هیله ده چې د هیواد د اوبو رسولو له سکتور سره نورې مالي او تخنیکي مرستې هم وکړي. بلخوا خلک وایي په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله د بېوزلو او سوالګرو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په کابل ښار کې دغه بېوزلي او سوالګر وایي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان رئیس لوی امبلیو وویل چې د افغان بزګرو د محصولاتو د زیاتولو لپاره به د بزګرو له کوپراتیفونو سره د پخوا په شان خپلې مرستې جاري وساتي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دا هم وایي چې سکالې د غلې دانې په محصولاتو کې بېساری زیاتوالی راغلی او په دې برخه کې د دوی اړتیاوې کمې کړي دي. کارپوهان وایي د سګني محصولاتو د زیاتېدو لامل ډېرې واورې او ډېر ورښتونه وو. دوی وایي حکومت باید پرته له بارانونو د کرنې سیستم رغولو او پرمختګ ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، تازه مو غږ له آزادي راډیو نوري. امریکایي چارواکي وایي چې زربا له افغانستان سره د دوړخیزي امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن پرون په واشنگټن کې ویغونډه تول چې په دغه موافقه به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر او څرنګوالی په ګوته شي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن له وروستیو څرګندونو سره سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د دوام په اړه رسمي خبرې پیلوي. د فارن پالیسی خبرونې د راپور له مخې دا خبره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري مامور د سه شنبه په ورځ وکړه. چیرونی افغان او امریکایي چارواکو په کابل کې په خپل منځ کې د امنیتي موافقې په اړه خبرې وکړې. د دې موافقې پر اساس به د هغو امریکایي پوځیانو شمیر او د ماموریت څرنګوالی په ګوته شي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له خپل انتخاباتي سیال سره په مناظره کې وویل امریکایي پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي. بایدن د جمهوري غوښتونکو ګوند د ولسمشر سیال کاندید پال راین سره په مناظره کې وویل موږ په 2014 کې له افغانستانه خپل پوځیان باسو او په دې توګه په راتلونکو لسو کلونو کې 800 میلیارد ډالر سپمو. موږ لس کاله په دې جګړه کې ښکیل یو. د دې جګړې لومړني هدفونه تقریبا ترلاسه شوي. اوس غواړو چې د کابل حکومت دا وړتیا ورکړي چې خپل امنیت په خپل وساتلی شي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه د امریکایانو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګراسمن وویل چې ټوله خبره دغسې نه ده. ګراسپن د سه شنبې په ورځ ویل د راتلونکو خبرو هدف دا دی چې له 2014 وروسته د تروریستي ضد عملیاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د امریکایي پوځیانو د حضور پر دوام موافقه وشي. د می په میاشت کې اوباما او حامد کرزی د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې له 2014 وروسته له افغانستان سره د امریکا دښمنو پخلی وشو. د روان اکتوبر په درېمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې د ګراسپن مرستیال جیمز وارلیک به د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په خبرو کې د امریکایي لوري مشري کوي. د افغانستان لخوا به په واشنگټن کې دغه هیواد سفیر اکلیل حکیمی د خبرو مشري په غاړه لري. تر اوسه پورې د دواړو خواوو خبرې په غیر رسمي ډول ترسره شوې دي. ګراسپن وویل تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه دواړو خواوو رسمي خبرې نه دي پیل کړې. د ده په وینا کله چې رسمي خبرې پیل شوې دوه اړخیزه امنیتي موافقه باید د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر اساس په یو کال کې بشپړه شي. ځینو امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې له 2014 وروسته به شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، خو ګراسمن وویل تر اوسه پورې د ځواکونو د شمیر خبره نه ده مطرح شوې او د 15,000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه خبره شوې راپورونه د اوازو پر اساس دي. ناتو هم د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې نړیوال وکړه د امریکایي پوځیانو ترڅنګ وساتي، خو دا پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي بلکې افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه او مشوره ورکوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا له سعودي عربستان نه غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په بهیر کې د منځګړي رول ولوبوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان په طالبانو او پاکستان کې زیات نفوذ لري او کولای شي د دې پخلاینې په برخه کې ښه رول ولوبوي. د موضوع تفصیل له کابل د حسد الله لودین په ریپورت کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې د سولې علي شورا او افغان حکومت د سولې په بهیر کې له سعودي عربستان څخه د منځګړی توپ غوښتنه کوي، خو تر اوسه دغه هیواد د همکارۍ رسمي جواب نه دی ورکړی. د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې موضوع جدي نیولې او دوی ډاډه دي چې هیڅ ډول هڅې به ونه سپموي. قاسمیار وایي چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله سعودي عربستان په پاکستان او طالبانو کې ښه نفوذ لري او کولای شي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې ګټور رول ولوبوي.
نقش کشور برادر و دوست عربستان و سعودي یک نقش مؤثر میتونه باشه.
د ورور هیواد سعودي عربستان نور کېدای شي ګټور تمام شي. د سولې علي شورا له سعودي عربستان څخه غوښتي چې په پاکستان او طالبانو کې خپل نفوذ څخه ګټه واخلي او دغه د ورور وژنې جګړه پای ته ورسیږي. موږ د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د سعودي عربستان رول ګټور ارزیابي کوو.
نوموړي وویل چې د سولې علي شورا مشر صلاح الدین رباني هم سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره شو له نوموړي هیواد څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې علي شورا وایي له سعودي عربستان څخه د یو اسلامي هیواد په توګه تمه ده چې خپل اسلامي وجبه ادا او افغانستان ته د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي، خو افغان کارپوهان بیا وایي چې سعودي عربستان تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو په دریز ډاډه نه دی. وحید مجدا ازادي راډیو ته وویل وروسته لدی چې امریکا په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستو کې پاتې راغله، نو اوس یو هیواد هم په اسانه تیاری نه کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړی توپ وکړي.
څومره دوران ومخ کې ویل ودیزي ورسپانې د طالبانو د کوټې د شورا د سرچینو په خپل ریپورت ورکړی و چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یا په مابس کې وشل شوی او یا په ذهني او عصبي ناروغي اخته شوی. دلی بیس ورسپانې وایي چې طالب جنگیلی امندخمندي او هم دی حیران کړی چې د دومره موده مشر چیرې دی. په دې اړه اسمت ساروان یو ریپورت وړاندې کوي.
په امریکا کې خبریدونکو ورسپانې ډیلی بیسټ په یو راپور کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر یا په بندیخانه کې وژل شوی او یا په ذهني او عصبي ناروغي اخته شوی دی. ورسپانه وایي چې د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي نیوزویک مجلې ته وویل چې د طالبانو نور مشران د مولا عمر په اړه فکر نه کوي، ځکه چې په اوس وخت کې د دوی لپاره د مولا عمر روغتیا یا د استوګنې ځای ډیر مهم نه دی. د همدارس ویلی چې د طالبانو لپاره اوس مهمه ده چې خپل ټول پام یوازې جګړې ته واړوي. ډیلی بیس په عین حال کې لیکلي لدې سره سره ویل کیږي چې طالب جنگیلی هم اندیشمن او هم حیران دی چې مشر دا دومره موده چیری ده. ورسپانه ادا کوي چې اکثره ویر لري چې ملا عمر به وژل شوی او یا معیوب شوی وي. دوی شک لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI به ملا عمر یا په پټه بندي کړی یا وژلی وي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په یوه ایمیل کې چې رسنیو ته استولی دی د ډیلی پیسټ دا راپور رد کړی دی. د طالبانو یوه پخوانی جګپوري مقام چې نور له دې ډلې جلا شوی وای باید یو څه وي چې له طالبانو سره د ملا عمر د تماس مخه نیسي، کنې هغه به لږ تر لږه په خپل ژغ ثب شوی پیغام ورلېږلی و او د امریکا لخوا د زرګونو افغانانو پر وژلو به یې خواخوږي څرګنده کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مامور وحید مژده وایي دا ګرانه ده چې څوک دې د ډیلی بیست ورځپاڼې راپور تایید کړي.
چې یو یو شتوره جام په خبري مو کوم نتیجې ته نه رسیدو، ځکه چې نو ما ته معلوم دی هغه چیرې دی او تاسو کوم دلیل لري چې هغه مرسوې ده او هغه قبر چیرې دی؟
خو د طالبانو د شورا په خواني غړي ډیلی بیست ویلي که ملا عمر په سب حالت کې وای یو ثبوت به ښکاره کړی وو چې ژوند دی. د تاکید وکړ چې د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری لپاره 25 میلیون ډالر جایزه ټاکل شوی، خو له دې سره سره نو موړې هر څه موده ورسته په منظم ډول پیغامونه خبروي. ولې ملا عمر نه خبروي؟ د وویل چې دا سمه ده چې د ملا عمر په نوم په کال کې یو یا دوه ځلې د اخترونو په مناسبت لیکلي پیغامونه خپری شي، خو څوک چې له مسئلې خبر دی پوهیږي چې دا پیغامونه جعلي دي، ځکه چې ملا عمر هیڅکله هم داسې په چوکاټ برابر او روان نثر نشي لیکلی. هغه یو ساده ملا دی، حتی هغه کلمې او جملې نشي لوستلی چې د ده په نامه خپری شي. دا خو لا پرېږده چې د به لیکلي وي. خو مشده وایي چې د طالبانو مشر تل خپلو ویندویانو ته خپلې خبرې دیکته کړي او هغوی لیکلي دي.
د لفخوانه دا یو د طالبانو په منځ کې دا معمول دی چې ملا محمد عمر پیغامونه دی په خپله یوازې وایي چې دا خبرې تاسو ولیکئ او بیا د دې ویندویان دا یا د دې کسان چې مسؤول دي هغه کسان لیکي.
د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي وویل د ملا عمر اوږده چوپتیا مخشوشوونکې کړه. د وویل چې له 2000 لومړي څخه ملا عمر نه دی لیدل شوی، د په لیدلو اصرار هم نه لري، خو د یو انسان په توګه د هغو پیغامونو اعلامیو او فرمانونو په اړه پوښتنې لري چې د ملا عمر په نوم خبري شي. ډیلی بیست ورځپاڼې لیکلي ځینې کسان حتی وایي چې ملا عمر له عصبي او عقلي ناروغۍ سره مخامخ شوی دی. هغه کسان چې یو وخت له ملا عمر سره نږدې ول وایي چې دی د 1990 کال لاګست څخه، یعنی له هغه وخته چې په کندهار ښار کې د ده د کور مخته له چاودونکو موادو ډاک ټرک وچاودېده په سخت ډپریشن اخته و. د چاودنې په مهال ملا عمر د خوب په خونه کې و چې ودانۍ په شاتنۍ برخه کې وه. چاودنې ده ته زیان ونه راوه، خو دوه ورونه یې چې کوڅې ته په نږدې خونه کې ویده ول له خپلو 500 ساتونکو سره ووژل شول.
اوس هم د سیمې او نړۍ مسلې ته ځو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما او د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید مترام نې تیره شپه په تلویزیوني مناظره کې د اقتصادي ودې او په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسیو په اړه لفظي جګړې وکړې. ریپورت له جانقه الکوزی اورو.
جمهور رئیس بارک اوباما تیره میاشت د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې مسؤلیت چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون څلور امریکایان پکې وژل شوي ومانه، خو رامنی تورن کړ چې له دې مسلې څخه د خپل ځان لپاره ناوړه ګټه اخلي. رامنی د اوباما په اقتصادي پالیسیو نوې انتقادونه وکړل، خو جمهور رئیس اوباما په هغه تور ولګاوه چې د شتمنو خلکو او د تیلو د کمپنیو په ګټه کار کوي. د جمهور ریاست د دغو دوه کاندیدانو په لومړۍ تلویزیونی مناظره کې چې د اکتوبر په 3 نیټه شوې و، رامنی د اوباما په نسبت خزلې ده لوي. د سې شنبې د شپې په مناظره کې اوباما پر رامنی لفظي حمله وکړه او ویل رامنی د شتمنو خلکو او د تیلو کمپنیو ته د کار کولو لپاره زیاتې پیسې پیدا کړي او له همدې امله یو بارلې پنګوال ده.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan. Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Governor Romney وايي پنځه مادهیس پلان لري. دی پنځه مادهیس پلان نه لري، دی یو مادهیس پلان لري. د دې پلان دا دی چې جګو کسانو ته ډاډ ورکړي چې بل ډول قوانین به په هغوی عملي کیږي. دا د خصوصي سکتور فلسفه ده، د والی په توګه دا د فلسفه ده او د جمهور ریاست د کاندید په توګه دا د فلسفه ده.
د میساچوسټ ایالت په خوانی والی رامنی لدې مخکې د اوباما په اقتصادي پالیسیو انتقادونه کړی ول او ویلی و لکه مې ورزې چې اوباما وخت رسیدل لکشمیر خلکو ته کارونه پیدا شوې دي. رامنی د سپتمبر په 11مه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا په قونسلګری باندې وژونکې حمله د اوباما کمزور اداره وبلله په خاص ډول په منځنی ختیځ کې.
This was not a demonstration, this was an attack.
دا به خي سرګند و چې دا مظاهره نه و، دا د ترورستانو یو حمله و. دا په منځنی ختیځ کې د جمهور رئیس ټوله پالیسی تر پوښتنه لاندې راولي. وګوره، دا محل په سوریه، مصر او لیبیا کې سره روان دي. زمونږ او د اسرائیلو ترمنځ فاصله ته په کتنه جمهور رئیس ویلي د اسرائیلو او زمونږ ترمنځ به فاصله ایجاد کړي. موږ ایران لرو چې څلور کاله وروسته به اټوم بم
جوړوو.
ټاکل شوی چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به درېمه او وروستۍ تلویزیوني مناظره د دوشنبې په ورځ وي او بهرنۍ پالیسي به د بحث موضوع وي.
دوستانو، د نیم ساعت خبري مجله هم دومره وه. په بل نیم ساعت خبري مجله کې درسره سلطان محمد سرور ملګری دی.